امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د افغانستان لوی درستیز او په افغانستان کې د امریکایي قواو لوړ پړي قومندان پاکستان ته تللی او د هغه هیواد د لوی درستیز سره یې خبرې کړي دي. طالبانو ویلي دي چې د ماشومانو د فالج یا ګزن د ناروغۍ واکسین کولو ته به په مشروط ډول اجازه ورکړي او د شمالي کوریا ویب سایټونه بیرته فعال سوي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان د اوسنیو حالات په اړه رپورټونه لرو او د کندوز د نوی والی محمد عمر صافی سره زموږ د خبریال مرکه لرو. خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شفیع سرداری تاسو اورو. لوړپوړي افغان او امریکایي جنرالان په داسې حال کې پاکستان ته تللی دي چې تېر اونۍ په پېښور کې د طالبانو په مشرۍ یوه حمله کې امنیتي اندېښنې زیاتې سوي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحل شریف، د افغانستان د اردو د لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمي او په افغانستان کې د امریکا او ناټو د قواو د قومندان جنرال جان کیمپبل سره پرون د سې شنبې په ورځ وکتل او د تروریزم خلاف هلو ځلو په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د نړیوالو امنیتي مرستندوی قواوو په یو بیانیه کې چې پرون خبره سوې ویل سوي دي چې د خبرې په اسلام آباد کې سوي دي او مهمه موضوع یې د سرحد په دواړو خواوو کې نظامي همکاري وه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دغه لیرې او ګوښه سرحد کې د طالبانو په شمول د څو مبارزو ډلو د پټېدو ځایونه دي. طالبانو ویلي دي چې په پېښور کې په یو ښوونځي باندې حمله چې تقریبا 150 تنه زده کوونکي پکې ووژل شول دوی کړې ده. د پاکستان حکومت تی چارواکو د دې حملې په ارتباط ش ډیر خلک نیولې او تحقیقات یې پیل کړی دي. حکومت د دې حملې په جواب کې د دوشنبه په ورځ د تقریبا 1500 اسلامي ترورستانو د په نظر کې نیول سوو اعدامولو اعلان وکړ او د جمعې د ورځ راهیسې شپښتنه غرغړه کړې دي.
حکومتي ځواکونو د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې جګړه درولې او ویلې دي تر هغه به خپلې مورچې وساتي چې ایسار سوی کورنی شز یو ماشومان د جګړې د سیمې څخه خوندې کلو ته راوځي. دا جګړه د دوشنبه په ورځ آرام سوی او د پاو سرتیری په دفاعي حالت کې خپلې پوستې ساتي. د حکومت جیت الوتکو د نیلي په سیمه کې په د وسلوالو طالبانو په یو غونډه باندې بمباری وکړې. په کونړ کې د ملي اردو د دوهمې پلی لواء ویان جګړن هارون یوسفزی وویل چې تر 110 ډیر طالب وسلوال پکې وژل سوي دي. هغه وویل چې طالبانو هلته په یو خوندي کلا کې د جګړې لپاره مشورې کولې چې بمباری پر وسوي او په وجلسو کې ممکن د طالبانو یو شمېر قومندانان هم شامل وي.
وسلوالو طالبانو پرون خبر ورکړ چې د واکسین د کمپاین کارکونکو ته په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکوي. د هلمند د عامې روغتیا ریاست ویلي و چې د دولت وسلوالو مخالفین یې کارکونکي نه پرېږدي چې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې د ګزارن د یا د ماشومانو د فالج واکسین تطبیق کړي. په دې اړه د عزیز الله پوپل رپورت ورو.
تر هغه وروسته چې د هلمند د عامه روغتیا مسولینو د واکسین په اړه د دولت د وسلوالو مخالفینو د نوو غوښونو خبر راپورته کړه، نن یې په اړه وسلوالو طالبانو وویل چې د واکسین کمپاین ته په هغه صورت کې اجازه ورکوي چې کمپاینران له سیمه ییزو وسلوالو طالبانو سره د کار لپیل څخه مخکې اړیکه ونیسي. د وسلوالو طالبانو یو بیان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې ویلي چې د واکسین رښتینی کارکونکو دي د هر هغه سیمې له طالبانو سره په تماس کې چې د ورتاګ اراده یې لري او د واکسین د عمل کولو ترتیب دي سره جوړ کړي. روانه اونۍ په کندهار کې د ګزان د ټولو پیښو شمیر یې ولسته پورته سو او تر دې مخکې دوی پیښ په هلمند او یوه وای په زابل او روزګان ولایتونو کې سبڅوي. په جنوبی ولایتو کې د دوه کلو رئیس د ګزان هیڅ پیښنه وسبڅوي، خو ساش کال د ګزان د 15 پیښو سبتدل د دیناروغي په اړه د عامه روغتیا د مسولینو اندیشنې هم زیاتې کړي او وایي چې هر کوچنی ستونزه د ګزان تهدید نور هم زیاته ولایسي. په یو جلا هڅه کې بیا د افغان او پاکستانی ځایي مقاماتو یو روغتیایي ډله ګمارل شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولیو ضد کمپاین هڅې په ګډه مخته سي. د کندهار او بلوچستان صوبې روغتیایي ادارې د دغه ګډ روغتیایي ټیم رهبري کوي او د کار پایلې له یوه او بل لوري سره شریکوي. د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخله امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په جنوبي ولایتو کې د ګزارن د سرجنۍ کال د ټولو پیښو اصلي سرچینه کواټه او کراچي ده چې افغانان ډېر تګراته ګورته لري.
بلوچستان کې موږ میټینګ درلودې شخصا زه د کندهار د اوزې او د بلوچستان د اوزې له تمر سره کښېنستلو. په هغه مجلس کې دا پرېکړه وسوله چې د کندهار اوزه به خپل د کمپاین د مخه حالت کمپاین د جریان حالت او د کمپاین وروسته حالت د بلوچستان او بلوچستان به خپل رپورټ زموږ سره شي. که چیرې بلوچستان کې د واکسین کمی رالی کندهار به دا واکسین ورکړي. که چیرې کندهار کې د واکسین کمی رالی په هغه ساحو کې شدید نږدې دي
کوه. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. د هند په شمال ختیځ کې بیلتون غوښتونکو قبیلوي غړو لږته لږه 3 کسه وژلي دي. پولیسو د بورولند د ملي دیموکراتیکي جبهې په غړو باندې تور لګول دي چې پرون د سه‌شنبې په ورځ د آسام په ایالت کې لږته لږه 4 حملې کړې دي. دغه جبهه د هند د حکومت لخوا تروریستي سازمان بلل شوی دی.
امریکایي چارواکو دا نه تایید کړي او نه یې رد کړي دي چې امریکا د شمالي کوریا انټرنیټ بند کړی و. د شمالي کوریا د انټرنیټ د پروګرامونو یو برخه ورسته له هغه بیرته فعاله سوې ده چې د دوشنبه په ورځ د پروګرامونو په پراخه توګه بند سوي وه. امریکا هوډ کړی و چې د سوني د تصویرونو د کمپنۍ په کمپیوټرونو باندې د حملو جواب ووایي. د دې حملو مسؤلیت په شمالي کوریا باندې اچول سوی و. په امریکا کې ډیره د داین ریسرچ په نامه د انټرنیټ د څارنې او تحقیق کمپنۍ ویلي دي چې په شمالي کوریا کې د انټرنیټ د سقوط علت نه دی ورته معلوم، مګر داسې ښکاري چې هغه د بهرنۍ حملې له کبله سوی دی. د کمپیوټري حملو کوونکو ویلي دي چې هر څوک چې د انټرویو یا مرکې په نامه هغه فلم وښيي چې د شمالي کوریا د مشر د وژلو افسانوي داستان تمثیلوي، نو د ډېرې خرابې آیندې سره به مخامخ سي.
په امریکا کې ډېر د سوني د تصویرونو کمپنۍ د هغه جنجالي فلم په اړه چې امریکا وایي شمالي کوریا کمپیوټري حملو ته راوپاروله، خپل دریز بدل کړی دی. سونی وایي چې دغه فلم به چې انټرویو یا مرکه نومیږي او پکې د شمالي کوریا د مشر کیم یانګ اون د وژلو دسیسه په ټوکو تمثیل شوې ده، نندارې ته راوباسي او هغه به د دسمبر د 15مې څخه وروسته په لسګونو سینماګانو کې وښودل شي. سونی تېره اونۍ وروسته له هغه اعلان وکړ چې دا فلم به په سینماګانو کې ونه ښودل شي چې په کمپیوټرونو کې د ناپیژندل سوو کسانو لخوا حملې وسوې، او خبرداری ورکړ سو چې که دغه فلم نندارې ته راووزي نو نورې ورانوونکې حملې به هم وکړي.
د ایبولا د ناروغي دوه تجربوي واکسینونه او ایبولا ته ورته د یوې بلې ناروغي واکسین چې ماربرګ نومیږي جوړ سوی او مؤثر ثابت سوی دی. د دغو واکسینونو د تجربوي استعمال څخه ترلاسه سوې څېړنه د یوګاندا په پلازمینه کمپالا کې اعلان سوې او د لانس په ژورنال کې خپره سوې ده. دغه واکسینونه په 108 رضاکارو کسانو باندې چې د بشپړې روغتیا لرونکو و د دوو میاشتو په موده کې تطبیق سوي دي.
د یوکران پارلمان پرون د سه‌شنبه په ورځ د رای په مطلق اکثریت هغه قانون منظور کړ چې د کیف د بی طرفی او نه انسلاک د ریز لغوه کوي، او په دې ډول د ناتو د غړیتوب لپاره یو بل ګام هم وړاندې اخیستی دی.
د روسیې صدر اعظم دمیتری مدویدیف ویلي دي چې که حکومت لګښتونو پلانونه نه وای تطبیق کړي، دغه هیواد به د ژور اقتصادي رکود سره مخامخ سوی وای. مدویدیف په مسکو کې د ګوند په یوه غونډه کې وویل چې حکومت په خپلو ستراتیژیکو اهدافو او ټولنیزو لګښتونو ته دوام ورکړي چې د اقتصادي رکود څخه ځان وژغوري. د روسیې صدر اعظم د بهرنیو هیوادونو لخوا په بندیزونو باندې ملامتي واچوله او وی ویل چې روسیا د 2008 کال تر اقتصادي رکود لا هم په خراب حالت کې ده، او دا ځکه چې ځینې هیوادونه کوشش کوي چې د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. د روسیې اقتصاد تر زیاتې اندازې د تیلو د قیمتونو د راټیټېدو سره خراب سوی دی، او فکر کېږي چې بل کال ته به د رکود سره مخامخ سي. د اقتصاد د خرابۍ یوه نښه د هغه هیواد د سکې یعنی روبل ډېر زیات راټیټېدل دي.
او د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې 15% وده کړې ده چې دا په تیرو 11 کالو کې تر ټولو چټکه وده بلل شوې ده. د تجارت وزارت سه شنبه د ورځې په رپورت کې د کال په دریمه روبه کې د مجموعي تولیدات په وده کې زیاته چټکی شودل شوې ده. مجموعي تولیدات د یو هیواد ټول اموال او خدمات دي. په دې وده کې د مستهلکینو لخوا زیاتو لګښتونو او د تجارتي مؤسسو لخوا زیاتو پانګو اچونو هم خپل نقش لوبولی دی. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سواره دل اوس په مکریز مر د خبرونی رپورت. د افغانستان د کرنې او مالداری په برخه کې افغان محصلین متخصصین وایي چې د کرنې او مالداری وزارت لپاره د مسلکي او په کارپو وزیر په ګمارلو کې ځان د هغوی لپاره نور د منلو وړ نه دي. په دې باره کې به رپورټ وروسته واوري. خو اوس به راسو د ښوونې او روزنې وزارت له وسلوالو مخالفو ډلو څخه غواړي معارف دې له خپل منځي شخړو او دښمنیو څخه لرې وساتي. په دې وروستیو کې یو ځل بیا ګواښونو ښوونځیو او زده کوونکو ته مخه کړې ده. د ښوونځي وزارت د ښوونځیو د هوبخشي د ښوونې وزارت د ښوونځیو د ساتلو او خوندي کولو په لار کې د ځای خلکو پراخي هڅه غواړي. نور تفصیل د بهارت صابر پر رپورټ کې ووري.
په دې ورستیو کې داسې ښکاري چې نامنۍ او ګواښونو یو ځل بیا ښوونځو او زده کوونکو ته مخه کړې ده. نامعلومو وسلوالو کسانو نږدې څلور شپې مخکې په جوزجان ولایت کې یو ښوونځي ته اور واچوه چې له امله یې د ښوونځي ودانۍ سخته زیانمنه شوه او ورکې شته اسناد او درسي کتابونه وسوځېدل. د یو بل خبر له مخې پرون شپه د بغلان ولایت د پلخوبري ښار د ښوونکو د روزنې مرکز وویشت تنه محصلین د غرمې ډوډۍ د خوړلو پر مهال مسموم شول. په لوګر او پکتیکا کې استادان د مخالفو وسلوالو لخوا ووژل شول. د ننګرهار په هسکه مینه کې نږدې څلېرشت ښوونځي د مخالفینو لخوا وتړل شول چې د معارف وزارت د چارواکو په مرسته بیا پرانستل شول. د افغانستان د معارف وزارت د اطلاعات او نشراتو رئیس او ویاند کبیر اقمل په جګړه کې له ښکېلو خواو غواړي د ښوونځو زده کوونکو له ګواښلو دی لاس په سر شي.
معارف نه سنګر نظام نیست، نه هم منبر پخش افکار سیاسی است. معارف محلی است که
معارف نه د پوزیانو سنگر دی او نه هم د سیاسی افکارو منبر. معارف هغه ځای دی چې ټولو ته له تبعیض پرته ښوونیز خدمات وړاندې کوي. نو که څوک د افغانستان راتلونکي ته لږ فکر هم کوي نو د افغانستان معارف دی نه متضرره کوي، ځکه هر څه جبرانیدای شي، خو که یو نسل بې تعلیمه پاتې شي نو دا نشي جبرانیدای.
د محل پټول هیواد کې سده پاسه ول زره خوندې شته چې د هیواد امنیتي ځواکونو د ساتنې او خوندیتوب لپاره تل هڅې کړې دي. خو د معرف وزارت ویان په دغه برخه کې یوازې د امنیتي ځواکونو هڅې مؤثر نه ګڼي، بلکې وایي د معرف ساتنې او خوندیتوب لپاره د ځایي خلکو مټې رانغاړل ضروری دي. سره له دې چې د مخاطر د مختلفو سیمو د خلکو شوراګانو د ښوونځو ساتنه کوله، خو د حقمل په وینا په جنوبي، شرقي او جنوب لویدیځ ولایتونو کې د ښوونځو په وړاندې ګواښونه لا هم زیات لیدل کېږي. د ښوونځو په وړاندې ګواښونو او د ښوونکو د ژوندانه ټیټه سطحه د معارف وزارت چارواکي دې ته وهڅول سو د نوي ولسمشر نه د ښوونکو لپاره د کور ودانولو لپاره د ځمکې غوښتنه وکړي. کبیر اقمل وایي دا غوښتنه منل شوې او ولسمشر غنی ورسره د ځمکو د ورکړې ژمنه سپارلې ده.
ولسمشر ژمنه کړې چې په شپږو میاشتو کې به دا ستونزه حل شي. موږ د لوګر، پکتیا، غور او غزنی په ولایتونو کې په دې اړه ښه خبرونه اوریدلي. دا لړۍ به اوږدیږي. موږ جمهور ریاست ته د ټولو ښوونکو یو لیست هم ورلیږلی دی او دا غوښتنه مو هم کړې چې که په کوم ولایت کې ځمکې موجودې نه وي نو بدیلو ولایتونه مو هم په ګوته کړي چې ورکې ځمکې شته او باید ښوونکو ته ورکړی شي.
خو ځینې ښوونکي ګیله من دي چې دغه ژمنه څو کاله د مخه هم ورسره شوې وه او حتی د ځمکو د ترلاسه کولو لپاره یې پیسې هم سپارلې دي. خو د معارف وزارت ویاند وایي په افغانستان کې د ځمکو د غصب ستونزې تر ډېره بریده دغه ژمنې تر اغېز لاندې راوستې دي.
ما با یک مشکل بسیار بزرگی که به نام غصب یاد میشه روبرو هستیم.
زموک تر ټولو غټه ستونزه د زمکو غصب دی. هغه زمکه چې د ښوونکو لپاره ځانګړي کیږي زورواکانې غصبوي. موږ یوه اندازه زمکه د معلمینو د ښارګوټي لپاره ځانګړي کړو، خو سبا زورواکي په محکمه کې ودرېږي او د اسنادو په وړاندې کولو سره دا زمکه خپله ثابتوي. نو تر هله چې دا ستونزه حل نشي موږ د زمکو خاوندان کېدای نشو.
د معارف وزارت دغه چارواکي وایي ولسمشر غنی ورسره کلکه ژمنه سپارلې چې په خورا جدیت سره به د ښوونکو لپاره د کور جوړولو په موخه د ځمکو د ورکړې چارې وڅارل شي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د افغانستان د کرنې او مالداری په برخه کې افغان متخصصین وایي چې د کرنې او مالداری وزارت لپاره د مسلکي او په کارپوه وزیر په ګمارلو کې ځنډ د هغوی لپاره نور د منلو وړ نه دی، او له افغان دولت څخه غواړي چې له ځنډ پرته دغه وزارت ته وزیر معرفي کړي. دغه راز دوی وایي چې نړیوالې ټولنه په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان د کرنې او مالداری په برخه کې د پام وړ مرستې کړې دي، خو د دغو مرستو په لګولو کې غبن سوی دی. په دې اړه ممتاز بهیر له کابل څخه راپور شالې دي.
د افغانستان د کرنې او مالداری د متخصصینو ټولنه وایي که د افغانستان کرنې او مالداری برخې ته جدي پاملرنه ونه شي او دغه وزارت ته رښتینی مسلکي وزیر ونه ټاکل شي، د افغانستان کرنه به وده ونه کړي او دغه هیواد به همداشان له اقتصادي ستونزو او فقر سره مخامخ وي. د کرنې او مالداری په برخه کې یو شمیر افغان کارپوهان نن سه شنبه په کابل کې راټول شوي وو چې د افغانستان د کرنې او مالداری د ودې او پراختیا لپاره یو هر اړخیزه طرحه جوړه او د ملي یووالي حکومت ته وسپاري. د کرنې او مالداری په برخه که د افغان کارپوهانو د ټولنې مشر نصیر احمد فایز غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د کرنې او مالدارۍ په وزارت کې په تیرو 10 کلونو کې د یو مسلکي او په کارپوه وزیر د نشتوالي له امله هغه راز چې تمه کېده د افغانستان کرنې وده ونه کړه. نصیر احمد فایز له افغان حکومت څخه وغوښتل چې له ځنډ پرته د کرنې او مالدارۍ وزارت لپاره یو مسلکي وزیر وګماري. د دې وزارت د نوې رهبرۍ په ټاکلو کې هر ډول ځنډ زموږ لپاره د منلو وړ نه دی. دوستانو جدي غوښتنه درلوده چې موږ باید په یو غږ خپل آواز پورته کړو چې له دې وروسته موږ غیر مسلکي وزیر نه غواړو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د کارپوهانو ټولنه په داسې حال کې د کرنې او مالدارۍ د وزارت لپاره له ځنډ پرته د یو مسلکي وزیر د معرفي کولو غوښتنه کوي چې 3 ورځې مخکې د ملي یووالي د حکومت دویم مرستیال حاجي محمد محقق ویلي وو چې افغان حکومت د سکتوري وزارتونو لپاره به وزیران په 2 ورځو کې ولسي جرګې ته معرفي کړي. د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د افغان کارپوهانو ټولنه وایي چې دغه وزارت ته د مسلکي وزیر په معرفي کولو کې ځنډ د دې لامل شوی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په چارو کې خنډ رامنځته شي. د غراز د دغه ټولنې مشر وایي چې نړیوالې ټولنې په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د پام وړ مرستې کړې دي، خو معلومه نه ده چې دغه مرستې په کومو ځایونو کې لګول شوې دي. د ښاغلي فایز پر وینا د نړیوالو مرستو په لګولو کې د کرنې او مالدارۍ وزارت د ګوتو په شمار چارواکي ښکیل وو او د بیرته حساب ورکولو لپاره یې واضحه او ښکاره کړنلاره نه درلوده. خلک حق لري چې پوه شي دغه پروګرامونه چې حجم یې د امریکا د پرمختیایي ادارې د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي، د کوم هدف لپاره لګول کیږي او کوم درته دوا کیږي. د کرنې د ودې لپاره د 100 میلیونو ډالرو پروژې صندوق هم یو روڼ راپور نه وړاندې کوي. زه نه پوهیږم چې دوستان خبر دي چې دا پیسې چاته په پور ورکول کیږي، د کومو شرایطو پر بنسټ ورکول کیږي او څه ډول بیرته ترلاسه کیږي. ټاکل شوی وه چې په دغو پیسو د کرنې پراختیایي بانک جوړ شي، خو په خواشینۍ سره بانک لا تر اوسه جوړ شوی نه دی. سره له دې چې نړیوالې ټولنې په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د پام وړ مرستې کړې دي، خو د چارو د کتونکو په باور د دغو مرستو ډیره برخه بې ځایه لګول شوې او په هغو برخو کې چې ورته زیاته اړتیا وه په سمه توګه لګول شوې نه ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
ټولنډ خبرونه. لوړپوړي افغان او امریکایي جنرالان په داسې حال کې پاکستان ته تللي دي چې تېره اونۍ په پېښور کې د طالبانو په مشرۍ یوه حمله کې امنیتي اندېښنې زیاتې سوي دي. حکومتي ځواکونو د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې جګړه درولې او وایي تر هغې به خپلې مورچې وساتي چې ایسر سوي کورنۍ ښځې او ماشومان د جګړې له سیمې څخه خوندي کلي ته راوځي. وسلوالو طالبانو پرون خبر ورکړ چې د واکسین د کمپاین کارکوونکو ته په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکوي. د هند په شمال ختیځ کې بیلتون غوښتونکو قبیلوي غړو لږ تر لږه 30 کسه وژلي دي. امریکایي چارواکو دا نه تایید کړی او نه یې رد کړی دي چې امریکا د شمالي کوریا انټرنیټ بند کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همزمرده خبرونه رپورت د خوست مدني ټولنو او قومي مشرانو د ملي یووالي له حکومت غوښتي دي چې په نوې کابینه کې په کارپو کسانو ته ځای ورکړي او د غراز د ولایتونو ترمنځ انډول په پام کې ونیسي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
په خوست ولایت کې یو شمیر مدني فعالانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی څخه وغوښتل چې د کابینې د جوړښت لپاره اهلي کار کسان ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. دوی د بدلون په نوم د یو ټولنیز بنسټ له لورې په جوړه شوې غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې له سمتي مذهبي او قومي تعصباتو پرته هغو کسانو ته د وزارتونو د کاندیدانو په لیست کې ځای ورکړل شي چې ولس ته د خدمت کولو وړتیا ولري.
مونږ د پاره دا 10 کابینه جوړه شي چې پاکي مسلکی اشخاص وي، په کارپو اشخاص وي، ملي ګټ ترجیح ورکي، باید ملت ته وفادار وي. کدا غ چاره ونه شو مونږ به د ولسمشر مړی مخته د نه خوړل احتساب وکړو، هلته به خپله خوله وګنډو، هلته به مونږ خیمه ولګو.
ډاکټر کمال سادات په خوست کې د بدلون ټولنیز بنسټ مشر دی. هغه په دې نظر دی چې که په نوې کابینه کې ولایتونو ته د برخې په ورکړه کې انډول په پام کې ونیول شي، ولس به منلی او پوره مشروع حکومت ولري. ښاغلی سادات د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي تر مشرۍ لاندې د 13 کلن حکومت پر مهال په هیواد کې د ستونزو د زیاتېدو یو لامل دا هم وباله چې په حکومت کې خلکو ته په مساوي توګه برخه نه وه ورکړې.
په تیر حکومت کې هم موږ ته خپل حقوق نه و رکړل شوی. که د ولایت په سطحه نه وي، خو د زون په سطحه باید دوی و انډول وساتي. د دې ګټې به دا وي چې د دوی ملي وحدت حکومت چې دی په رښتینی ډول به ملي وحدت وي، ملت به پکې ګډون کړی وي. بل دا چې د دوی هغه وعدې ژمنې چې دي هغه به هم پوره کړي وي.
قومی مشر نیاز محمد منګل بیا د ملي یووالي پر حکومت له دې عمله انتقاد وکړ چې په نږدې 3 میاشتو کې د کابینې پر جوړولو بریالی نه شو. هغه په دې برخه کې د ځینو بهرنیو مداخلو شتون هم سره ستونزه وبلله.
دوی په 50 او 80 شپو کې دوی کابینه نه معلومیږي، بیا چې کابینه معلومه شي بیا به ولیو نه معلومیږي. هر دولت په هر وکیل کې لوس لري، هر وزیر کې هر دولت لوس لري. په د ریاست جمهوری کې چنوستي چې د نن موږ پر راي اوار اغلب دا کې هر دولت لوس لري.
د دې ترڅنګ د یادې شوې غونډې ګډونوالو د ټاکنو له خپلواک کمیسیون او د ولسي جرګې له یو شمېر غړو هم وغوښتل چې د خوست د ولایتي شورا د غړو په خپل منځي ټاکنو کې له مداخلې لاس په سر شي.
نن خو ولایتي شورا ته کامیاب شوې، مور رایه درکړې دو د مور رایه ته خو څه احترام ولره. کچېرې کې نه وته لره میګ به خپل نظریات سره تبدله کی چې څه فیصله کومې مشرونه اده مدني ژلون علما کرام وکړه، هغه فیصله مې میګ دلته تطبیق کوي. زه د ولایتي شورا کاندیدونه نه په ډېر احترام هیله کوم چې د ولس افتخار د مجاهده دی په نظر کې ونیسي.
نږدې 2 میاشتې کېږي چې د خوست د ولایتي شورا د غړو ترمنځ د اداري تشکیلاتو او مشرانو جرګې ته د غړي د ټاکلو پر سر اختلافات رامنځته شوي او اوس خبره تر دې رسېدلې چې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان په دې برخه کې په خپل منځو کې سره ښکر په ښکر شوي. په همدې حال کې د خوست د ټاکنو د سیمه ییز دفتر مشر عبدالرحمن محبت وایي که د دې اونۍ د 4 شنبې په ورځ د شورا غړي کومې نتیجې ته سره ونه رسېږي، د انتخاباتو د قانون له مخې به اقدامات وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، اشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ اشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر منو ورته کو تاسو پام کوي د امریکا ته. د کندوز نوی والی محمد عمر صاحبی وایي چې کندوز د نورو ناامنو ولایتونو په پرتله 15 برابر ناامن دی. هغه وایي چې دوی به امنیت ته لومړیتوب ورکړي. په کندوز کې د امریکا ژغ خبریال ګل رحیم نیازمن د کندوز له والي سره مرکه کړې چې تاسو ته در اورو.
څلور ورځې وړاندې نوی والی محمد عمر صاحبی کندوز ته راغی. د دې پر ځای چې د خلکو ستړي مشو او مبارکیو ته تم شي، د معرفي کېدو نه وروسته یې ځینې ادارې وکتې او پر مامورینو یې د کار فشار راوړ. له والی سره د امنیت قومندان او د ملي امنیت رئیس هم نوی مقرر شوي دي. د کندوز والی محمد عمر صاحبی د کندوز د امنیت په اړه داسې وایي:
کندوز په افغانستان کې یو د هغو ولایتونو دی چې امنیتي ګواښونه پکې به حد زیات. که موږ په امنیتي لحاظ د نورو ولایتونو سره پرتله کوو، په افغانستان کې تر ټولو ناامنه ولایت هلمند دی چې د هغې نه هم کندوز په امنیتي تهدیداتو په کچه باندې زیات خراب دی. په دې خاطر چې په هلمند کې د تهدید سطح معلومه ده، د تهدید عوامل معلوم دي او تعریف لري، مواد مخدر دي او هم طالبان دي. ولی دلته عوامل ډیر زیات دي. دلته مواد مخدر طالبان نه پرته مسله غیر مسول کسان دي، حتی ځین ځایونو کې د حکومت کسان چې محلي پولیس دي یا ځین ځایو کې پولیس په خپل د دې ځای اوسیدونکو ته یو ګواښ دی. په همدې شکل د اختطافونو یا د جرایمو سطح د ټولو ځایونو په نسبت دلته ډیره اوچته وه. نو په دې اساس قندوز په افغانستان کې تر ټولو د عامو وګړو لپاره ناامن ترین ښار دی، ولې دلته عام وګړي په هیڅ حالت کې مسونه نه دي، ځکه چې دلته کې نور لاملونه د ناامنۍ وجود لري. او اوس الحمدلله د مرکزی حکومت سره ډیره قوي اراده وجود لري چې د کندوز لپاره باید کار وکړي او کندوز د خپلو برنامو په اولویت کې پریږدي. په یو ډیره جامع طرحه یا امنیتي پلان باندې کار کوو چې ډیر زر به انشاءالله جوړ شي، او د هغې نه وروسته به زموږ لومړی کار د امنیت راوستلي د کندوز لپاره. کندوز ته د ریل د پاټلۍ پروژه را روانه ده، د کاسا یا کازا پروژه د کندوز نه تیریږي، داسې نورې عمل منفیا پروژې را روانې دي چې ټول د امنیت لپاره ضرورت لري. نو زه امیدوار یم چې په راتلونکي یو کال کې به کندوز او کندوزیان د یو ښه امن او ښه بازسازۍ شاهد وي.
ولی صاحب، تاسو چې کندوز ته راغلئ د امنیتي وضعیت نه پرته اداري وضعیت څه ډول و؟ د ادارې په کوم حالت کې وي؟ اوس تاسو د هغې د بهبود لپاره کوم کارونه شروع کړي؟
له بده مرغه څنګه چې امنیت خراب و، همداسې د امنیت بدی اغیز په ټولو برخو باندې معلومیږي، او یو ستر اغیز هم په ادارو باندې ده چې په ادارو کې له بده مرغه کارمندان او د ادارو چارواکي د یو خوا نه ظرفیتونه ډیر ټیټ دي، او له بل خوا کار هر ورځ 2 ساعته یا 3 ساعته کار دلته کېده. په خپل ولایت کې په ځینې شعباتو باندې زه په خپله وګرځېدلم چې ډیر وضعیت خراب و، میزونو باندې خاورې، ماشینونه خراب، وسایل بیخي نیمګړي، او کسان موجود نه و په وظایفو باندې. همدارنګه شپخانې، عمل منفیه ځایونه، مستوفیات او داسې نورو ادارو ته چې لاړم وضعیت واقعا ډیر خراب و. اصلا دغه احساس د خلکو سره نه و، کنترول نشته، چون مدیریت ښه مدیریت ډیر سخت ضعف لیدل کېده په کندوز په ادارو کې، چې دا هم یو زمانګیر پروسه ده. ان شاء الله چې زه خپل هر ادارې ته جدا جدا زم په کاراتو بزم، او دا پروسه به د نږدې نه څارم او ګورم به چې کارمندان کار کوي، متحد دي د خلکو لپاره یا نه، ځکه چې دوی د دولت معاش خوري ولې متاسفانه کار وجود نه لري. مونږ ډېرې پروژې دي چې هغه نیمګړې پاتې دي او کار پې بند نه ده شوی، ځکه علت یې همدا ده چې کارمندان دلته د کار هوډ نه درلود او کار نه کوو. نو اوس موږ په دې باندې سخت کار شروع کړی چې دی باید کار ته راوبولو، او دی په وخت باندې دفتر کې وي او په وخت خپل په وخت باندې دفتر نه لاړ شي.
د دغه غیر مسؤولو وسلوالو د مهار کولو لپاره داسې کوم پلان شته چې ګویا یا دوی د اردو په صفونو کې یا پولیسو ته یا په نورو ځایونو کې جذب شي او یا هغوی خالص راشي؟
دلته مسله غیر مسؤول کسان یو د غټو تهدیدونو نه، ګواښونو نه، د عامو وګړو لپاره دي او د حکومت لپاره دي. نو په دې باندې موږ مختلف طرحو باندې کار کوو، مختلف آپشنونه یې درګه د مطالعې لاندې دي. ځینې به په حکومت کې جذب شي، ځینو ته به د قانون له لارې سره عمل وشي، او ځینې به هم دې ته وادار شي چې نور سلا نه لاس واخلي او راشي په نورو کارونو کې منسجم شي. په هر ځای کې چې قانون د حاکمیت ښې حکومتداري ضعف وي، نو داسې لاملونه دا رقم عنصر رشد کوي. نو په دې اساس باندې که چیرې موږ وکولی شو ښه حکومتداري منځته راوړو، دا عناصر په خپله آهسته آهسته محوه کیږي او دی به مجبوره وي د یو ښې جامعې یو جز شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو، د پروګرام په اخر کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه منفي 4. په کندهار او هرات کې نن باران وي. په جلال آباد، غزنی، نوبخشي او کندوز کې نن اسمان ځای اوریځ وي. په فراه کې نن اسمان ځای اوریځ وي، او په هلمند کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونی مطالب پای تا ورسیدل او زه شفیع سردار زما همکار روشان نورزی ست سخر وزتیجو پلان وخت به درې خبرونه پیل سي د درې خبرونی همکاران حاضر دي نسرین محمود عزیزی به تاسو خپل خبرونه ووروي او میرویس رحمانی او محترم عادل صاحب هم په استودیو کې دي دوی به هم خپل خبرونه تاسو ته ووري تاسو مرسته وکړئ.